السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې 219 پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د ازادي رادیو ځانګړي مرکه د ازادۍ میلمه او ری خو په سر کې پام وکړئ. د دې ساعت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت د ادا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه خبري اعلان ته ویل د امینه محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو ته رسمیت ورکړل شي.
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم همدا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغې داسې څه نه دي ویلې چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وړ مورز ویلی وو دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت پیژندل شي او کنه. خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي. د ملګرو ملتونو ویان ښاغلی دوجارک ویلي د می په لومړۍ او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري. خو په خبره یې بحثونه به یې د بندو دروازو تر شا وي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار مشر وایي دای دانشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپکو چې پرون چهارشنبه یې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې په یوه اجتماعي غونډه کې څرګندونې کولې وویل له دې سره موږ ټول موافق یو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د دې پټکو دا ډیره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي. خدای د کمیټې او امریکایي مالیه ورکونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغه مرستو به طالبان نه تمویلیږي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر تمویلوونکی ګڼل کیږي چې د مرستو اندازه یې څه باندې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. د یمن په پلازمینه صنعا کې د مرستو د ویش پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي چې پیښه پرون چهارشنبه د روژه ماتي پر مهال شوې. دغه اژانس د اوښتې مرګ ژوبلې معلومات په سیمه کې د حوثي یاغیانو د یوه روغتیایي چارواکي په حواله خپره کړي دي. رویټرز اژانس ویلي سلګونه دغه کسان د صنعا په یوه ښوونځي کې راټول شوي وو چې هغوی سره د شاوخوا $9 په ارزښت شوې مرسته ترلاسه کړي. د یمن کورنیو چارو وزارت ویلي د مرسته ویشونکو دوه مسؤلان نیولي او پوښتنې ګروېګنې ترې کوي. په یمن کې اته کلنې کورنۍ جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. پرون چهارشنبه د سودان له پلازمینې خرطوم څخه چې د شهیدانو له قوله مړي په سرکونو پراته وو په زرګونو کسان وتښتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس پرنو ویل چې د دغې جګړې له پایله چې نن شپږمه ورځ ده 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالات د شاوخوا 325 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرستې اوکراین ته ورکوي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې پینټاګون پرون چهارشنبه وویل چې په دغو مرستو کې زیات شمیر د هوان مرمۍ او مهمات شامل دي. د لوړو تحرکاتو راکټي او توپچي سیستمونه یا هیمارس او د توغندیو نور ډولونه او د ټانک ضد مهمات هم اوکراین ته د امریکا په پوځي مرستو کې شامل دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند د غراز لوړو بېو او ځینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي. یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ ده. دغه ستونزه په وار وار مونږ ته راځي. موږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسولانو سره تماس ونیو، خو هغوی په ظاهره نه غواړي موږ سره خبرې وکړي. په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسولو چارواکو تر واګونو ورورسیږي. اوریدونکو، تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعال ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې، وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. سلامونه او احترامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین راغلی د کوپنارو کمپاین، او ډزې وکړې. یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی. دواړه پلار او زوی دی. یو سر لګېدل او الله دی وکړي، او بل په دامه لګېدل. نو بزاره سیالات یې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره رواده. اوس مرداره ځکه ورته رواده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، عیناره تصویر مینې یعنې داسې چې د الله رضای ماله ده څوک چې راکه، زه خو معذوره یم کنه عینار تصویر مینې هغه ده. ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشم چې ماله راکانې داسې رښتیا الله رضا دپاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکانې مسله ده. دا وبخي او مننه، خوشحاله.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپینور ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده. دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي، دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړه دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبانو دلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم. ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د روزي تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخامت د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوی ده، 15 لکه غنی چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلی لا تری ده. نو بیا د ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی. یو بل اکاسې مر سره رسول هغه هم زه تاسو درواستو. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي، چې زما ته خو دعا کار کړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړي. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ماته راستولي دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو خبر اعلان وتا سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي، او داسې حجامې پرتنوي. زه د افغانستان د پکتیا ازادي اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امن یا د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لگ اقتصادی لگ مشکل دی خوراکی، ځکه 100% کې 50% خلک بے وزل دی د خوراکي توکو وړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مو هیله دادا چې زر تر زره ده ورته وسپاري او والسلام.
سلامونه او نیکې له مومنه نوم ګلاب د فکتیکا ولایت وزخه ولسوالۍ د پټنې کلو اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکیل لکه وازخوا تروي ورمه مې خوشامن دیله د ولسوالۍ وکیل هیڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي. وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار، کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د قیام عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم، سیکرتر د بلال صاحب په نامه له دې سره مو خپله راسنه م ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې مو ورسره وکړې. نو دغه د انتنانو په باره کې دغه څلور پنځه ولسوالۍ ډېره سخت ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروې، ورممۍ، داسې رادي ولسوالۍ دي. نو دا مې یو غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مو هم نه ده بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه امنی کې له وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرې د مورور د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازخوا، تروې او د ورممۍ ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو وارې وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړي د خو متاسفانه تر سل زیاتې وعدې سوي دي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې کوم عملي اقدام نه ده کړی. نو د موږ غوښتنه دا ده چې باید عملي کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اللہ زہر ہلمند لیل خانشین وسلیس خبر کوم. تزمج خوات شان گراند یہ خبر سانہ دا پیغام دے شد طالبان و اخر گوتے شی د پمبا میس گران کی دا شان گراند پمبا زانہ دا.
السلام علیکم. دا آزادی رادو کارکون کو اوریدم کر ټولو ته د مو سلامون دی. اختر تیارین نو مرسوی نه سو دا ګرانه ګرانی و ګورا چې شخص تل کیژن وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول کارکون کو اوریدم کو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه. ښو خو لرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال شیز فخیر اس آزادی ریڈیو رکھا کون سے جہان میں نہ سلام ٹول افغان رونا تکوما زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دی لسی په ملک دی جنجال نه جوړی. دا ډیر بی ترتیب کار دی چې بل ملک خلک په مشکی گاڑی او اسکولونه دی لسی او های دا دوری ده. نو دا اسکولونه دی باید لسی.
بلی السلام علیکم. د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیریم د تخار ولایت د عشق مشت ولسوالۍ څخه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډېر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. والله جنس ډېر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې نرخو باندې کنټرول ولري. خلق اسی اقتصادی ضعیب دی. توان د شسی شنل لري چې وای اخلي. توان د اخستو نسته ورسره اخلي. ورسره کاروبار نسته، زمينه د کاروبار نسته. باید استعمارات نه مختنه دغه د چی خل زمينه کار برابر کیو او د نرخ د کنټرول ولري نرخ راکم کی فاست ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه د سی خبرونه لاره ته چې خوشاله واقعا د ازادي رادیو نه واقعا خوشاله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم ارڅ الحمدلله ښه شوی دی. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغه ته هیڅکله کاروبار زمينه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. ما د ازادي رادیو څخه دا هیله ده چې زموږ شغ د طالبانو تر مشرانو ورسی چې دلته دوی تاریخ باندې هغه مشران کرا ناست کشران را لکړي هغه د هر چا په سره یون وزي بلا دا نه ګورج په دې کې تاریخ دي په دې کې نه چې را سر سره ته ودرېږي زه تر شي کوم. نو هغه دغه د ور سره نه خلکو ته ورپ مبین چې جوړ کړی هم دی ورزي په سره یو کې ودرېږي وي مشت لا شي کوم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ څخه ګل پرشانی خبره کوم. زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی چې د ازمیر د کشي په بازار کې یو جامع په نیمه پاتې ده دغه را جوړه کې نو که ثوابونه به ډیر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډیرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د سکلا ډمبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي. غنم شی نه کوي، اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړېږي. یا د تاریاکو علاقه یا دي دغه بندونه شان وتړي. دا خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلام هم باد سلامه. دا د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توضیح د ډبلیو سی په نامه چې کېږي ډېره سره بیا جسته د خلکو ته سم شیانو رسوي. ګر وابستې والا خلکو ته د شیانو کوي پاته د غریبان ګر د پاتې موږ دا یوازې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد رسول د زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه دا پوښتنه لرمه چې تاسې د ښځو مکتبونه بند کړي دي په شرعي حجاب کې او دې ته تر امر ثانی پورې وخیښی ده. د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر آخرته ده تر څه وخته ده. او تاسې دا خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر دوبۍ پاکستان چې د هر ځای نومونه بې زه در واخلم ستاسې لوڼې ستاسې خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي. نو تاسې د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ماته یو مسله وښیاست. او زه تاسې ته وایم چې تاسې حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده او د عامو خلکو باندې ته واخس چې وعدي کار یې کړی تاسې په درو وي او پر غوم هم حدود په نه دی جاري کړي او نه هم په ځمکه کې حدود جاري کړي دي. او زه دا پوښتنه د تاسې کوم ته واخس یو ماته یو شرعي جواب راکی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته موږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کرا کړی وي؟ تېر نظام هم ولا کرا کړی وي؟ نه ولاکه مکتب را پاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مې ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مې ټوله بې تعلیمه سول. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مزای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشرانو ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو د پاره نه دی او د غریب د مسکین د پاره شریعت ته دا دا به پایله ډېرې خرابې څه د دې. مشرانو ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنټرول راوړي. که دا رقم کیسې شروع دا عمارت وزان ډېر ژر ړنګ شي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو محترمو رهبرۍ ته او کارمندانو ته. ما خو په واټساپ باندې تیلیفونه وکړه خو چا وکې نه که. زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته، هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترې مبارک یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهیږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده، هغوی مونږ ته دروغ وایي او که اسلامي امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی، څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستی؟ دا څنګه خبره ده او څه موضوع ده په دغې اړه؟ آزادۍ راډیو نه مونږ غوښتنه لرو چې دغې باره کې معلومات واخلي چې څنګه میوند بانک دی لیست نه مباره ده. میوند بانک وایي چې مونږ په پخواني سیستم کې یو. ډیره مننه، تشکر.
سیف الله صدیقی د کندهار ولایت څخه. په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوې. یوازینی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی. کله چې کار او روزګار نه وي په یو ټولنه کې، نو هلته بېوزلي زیاته وي، غربت زیات وي، خلک نشي کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي، نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي. او همدا علت وي چې کار او روزګار نوی، کله چې کار او روزګار نوی، نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي. نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوې، او کچیر دغه بیکاری او کار روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام ولري، نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او کوم ستونزې مو چې یاد کړې د غوستونځو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د خځو د حقونو فعال ظریفه غفاری چې په افغانستان کې د لومړنۍ خزینه خاروال په توګه دند لرله، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاری د 2013 او 2021 کال ترمنځ د میدان وردګو د مرکز میدان خار خاروال و. هغه اوس په جرمني کې اوسی. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دیني عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. لنموړې سره زما همکار احمد تکل دا مرکه کړي.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم چې کوم خارونه دي، زینو هغه فعالونو ته فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لا سره وړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغان میرمنو ته مختص شوی وو چې د غوی په نمائندګۍ ماتر لاسه ک
د دې جایزې اهمیت ل نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی د جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی، افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ماته یې استفاده وشوکړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل، هو زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم. بهر حال په افغانستان کې زما د انجول لارې ذکر کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لا سره وړم دغه لارې فند کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیږو، بل خصوص مونږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه ده. زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزي لرلې، قیودات اغیزي لرلې. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیمات ته لاسرسی دی، بل خصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفاً راته ووایي میرمن غفاری چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان مخصن هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې لی او بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل، هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بل خصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی، په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه، بل خصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، او بل خصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما
د
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی عملته سو، وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو وروسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو، په همغه حواله بیا نو هغه د چې افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو معلومنۍ هڅې ګر جنگل کې موږ شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلورمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته، ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. طبعا نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر جنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر طبعا همغه داسې مې تاثیري.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب و مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره لشمرغه کوټه هم ش شاعران او ش ادیبان لري غوی سره ناسته او پاسته وا او بیا ګرجنګل کې هغه لمرنۍ غنی عمل تر شروع سوې هغه په ګرجنګل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبا د مرغ خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند تر اغلو هلمند کې هم همداسې وا چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله لبا د مرغ وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیزو نو هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود بازار یې لوېدلی و خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول غیزو او ویډیوي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسې هم وې کاري کاو اما د تاکانول نړیوالو نه ډېر هغه درلود دستي بیا په انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی زه هم بیان ورته ورسېدم نو 2011 کې په فیسبوک را ډېر سو ان انټرنیټ را ډېر سو چې چاته رسنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو لکه مخکې چې څه ډول په 2013 نه مو کلونو کې نو فکر کوم دا غواځي و اما غیزه رسنی ویډیو رسنی سره همکاري وی همکاري کېدلې
bale sab اوس کرا شو د سولې حرکت ولسی حرکت دا حرکت تاسو ول چې لوي 14 وروسته پیل شو تر دې مخکې د شت زمينه نو مسايده یعنی د یو تصادفي حرکتو
د ماحول خو ته بند هغه سی و چې ان لسره په فعالیتونو کې و لخپل سره ما سیمیز فعالیتونه و محلی فعالیتونه و اتنیس فعالیتونه یعنی خلکو سره کار و په یو ډول په جریان کې و یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی سو خو بیا چې دغه چاودنه وسوه یا پرله پسې چاودنې کېدلې اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاو وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي کاروبار هم پکې قرباني سي کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي نو تر دې کچې پورې راوپارولو او باور کوي چې نور د زغم هم نه و بیا په هلمند کې عمل ته و ایمرجنسي ته نږدې و هر ورځ مړي هر ورځ بعد ورځ او په هر جمعات کې فاتحه دې چې په جمعاتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتې لپاره دومره ډېر مرګ ژوبله وه نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو او بیا چې اواز پورته سو د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه تبن یو لوري و نو کله لوري به بیا به ډیر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به وو خدای چې دا د خلکو له منځه وو دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدل چې شدا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګونې رامنځته کړي نو لوی مشکل بیا په محل کې اول مشکل په محل کې ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې دا چې نوې څوک راځي نوی کسان راځي هغوی ورته ستونزې زیږي هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه نو اول په محل کې ډېر مشکلات او ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوی کرکټر ته نو اشخاص ته یا ځوان اشخاص ته وړو اشخاص ته چې هغوی مخکې بيخي په سیاست کې هم کار نه کړی نو په محل کې ډېر مشکلات د حکومت لوري هم ډیر مشکلات او خپل د طالبان لوري ډیر زیات مشکلات او د شک پسترګه قتل کېدل هم دا ټاپه وهل کېده چې دا بهرنی پروژه ده او د بهرنیانو لوري نه توتیه ده. حکومت هم په دغه ترتیب، محلي سیاسيون هم په دغه ترتیب او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شي او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې سفار خبرې سره کړو، دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي او د نیکلسن حمایت ورسره دی او دا وهغه. او نور خو هغه دی موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې، له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه ای او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ځلونو رامنځته شوله او بخې طبیعي ګرځېدلې وه، تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو، پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنی دانه مانه پکې له منځه ته، نور خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوې نور خو یو مخ افغانان مړ کېدل او نورې دنیا یوازې فیل کاو او دا د زغم نه و. نو ځکه موږ ویل چې افغانان نور مري هیڅوک کم نه دي پړه ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هوا رسي، نور افغاني هوا رسي. له بعد مرغ افغاني لوري ته رجوع نسوه. په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د موسی کلا خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غلل موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سمتو نه کړای سو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پنه پر دوی راچولی سي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمات خان خپل وای چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوې تشخیصولای. او کلونه وروسته اماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ، او بل دا د مې تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزار تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا د هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام، او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای، هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه لمنځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمیزه کچه ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو، چې دا بې پایدې هم نه دی، او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي، او تبن به زرغونېږي، او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو وسته؟
ش سره پاشل سو خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکات او اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځ تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله، او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کیږي، او جرګه به جوړیږي، او یو دایي حکومت به رامنځته استکیج. په هغه صورت کې خو بیا بخامخایو په محل کې، او په دې بحث کې به شرکت لرو، او کدا سی وړخیزو او ټول شونه نه پکېدل، نو نه پی بروانه ای، موږ به ماده یو خپل وطن کې خو به یو، خپل خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوېش کلنه تجربه لرو، ځینې مې په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس، په یوازې لاس تن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو، هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی، او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب و لوري ته سوله، ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه وو ته احترام وشي، نارینه وو ته احترام وشي، مکاتب او پونتونو ته احترام وسی، ارزښتونو ته احترام وسی، نو بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه بنی.
فکر کوي دا تغییرات لایشي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسوینه؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدۍ حالت ته تللي دي او عقدۍ حالت له مخې یاد منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2008 کې طالبان، او 2020 یوویشتم دوویشتم کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته، ملي خلک شته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې حساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هماغو حساسیتونو استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه، ګورم مدد، سلامات دې.